نه کسان به خفسی او هغه به ریپبلیکن ګوند څخه لاس پسرسی په مقاله کې ویل شوی چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسي ګنګوسی خبرې دي چې داسي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي د ځکه چې ګوند د شاغلي ترامپ او شاغلي کروز ترمن سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د ترکیه حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خواته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیه چارواکي وایي پولیسو په هغه هیواد کې تر 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولي دي. ملیحه میرزاده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک به لمینځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکیې او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. دغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکیې مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک څه خنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې 2500 ډالره ورکول شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چیرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یوه کښته چې پکې 22 شامي او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا دعوه هم کوي چې د 2500 ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګرۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخليږي، خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونه ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنسی وایي د اپریل په 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خو او 6 پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویان دي په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
ملیحه مرزاده وشتا ستوی د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کاو. او اوس هم وخت رسیږي د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت ته چې کوربه پامیر ساحل دی.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي؟ آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بیکوره کړل شوي خلک باید لومړی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او کنه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي؟ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلی هغو یا اف آرز پارلماني استازی څه دریځ لري او د ده ګوند څه وایي چې څه کول اړین یا ضروري دي؟ د قبایلی سیمو پارلماني استازو او د بیلابیلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته په کتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدای شي؟ که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوښه نه وي نو دا څه پیغام ورکولی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ اوومه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خپرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ او په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی. موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو د اصلاحاتو پر شکل، وخت او طریقې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې لومړی د قبایلی سیمو بې کوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي، خو ځینې نور یې وایي چې د قبایلی سیمو بې کوره شوی ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي. د پارلمان ځینې غړي وایي چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دی په هغو سیمو کې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځینې یې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي، نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته، بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځینې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځینې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو، نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سی آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلی سیمې همداشان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځنې پارلماني استازي وایي چې د قبایلی سیمو واک دې له وفاقه خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي، خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځینې نمائندگان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځان ته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه بحث ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلی سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلی سیمې و ایجنسی او شپږ نیمه قبایلی سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسیو کې کورما او رکزی، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسی د خیبر پښتونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلی سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي. په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کوارٹ او اف آر پیخور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړي لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې نیوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلی سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځینو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بې کوره شویو خپلو سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ورباندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتي رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروري شی نه دي، کغه آی ډی پی دي او کغه د نو ریفارمز دي، خو دواړه شی نه داسې دي چې په دې باندې پوره خواري کول غواړي، ضرورتونه ډېر فزیم چې د صرف د آی ډی پی د وجه دا شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لکه بالکل پرېښول دا مناسب کار نه ده. خو ما ذاتي رایه داده چې ریفارمز چې کم دي، لکه څرنګه تاسو له پته چې سل کاله پس دا خلک وایي چې دي کې هغه دې وشي چینجز دې وشي تبدیلي دې وشي، فزیم چې کله لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک په اعتماد کې واخیستل شي او هرې طبقه له یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایه پکې ورکړی شي، نو دا ټیک ته خو ځین چې کڅه دی وځي مو صرف ریفارمز بالکل بند کو چې نه آی ډی پیز کومه پرې نه وي شي، موږ ریفارمز خبر هم نکو، دا به مناسبه خبره نه وي. دیم چې له ټایم ورکول پکار دا دواړه فیز پکار دا یو
خو قیصر جمال وای پر اصلاحاتو باید ورو ورو عمل وشي، ځکه چې که د ټولو قبایلی سیمو لولسه سم نظر وانه خسته شي نو دا خطر هم شته چې په قبایلی سیمو کې نارامي دوام عمومي.
څومره تکیدی د ټولو سره چې مو ټایم ورکو د ټولو خلکو واورو، هغه وجه ده چې خدای مکه په دلوازی کې مو فیصله وکړو بیا څه خلکو لنی منظوره او تاسو لدم پته ده نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوي ډیولپمنٹ روان دي، د نوي ګروپونه روان دي، داسې څه ډېر معاملات شته. بل تاسو له دم پته چې مو ملک ډېر بیرونی چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي. نو خدای مکه که دا جلبازي کېږي او موږ ته خلک خفه کړو، او هغه خلک د دو چې کوم د نور طاقتونه دي موږ له موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړي، نو چې هغه خلکو له موږ یو موقع ورکړو او داسې مسایل موږ جوړ شي چې دا کم سخت وخت ولسته تکاله تیر کړه داسې په نورو معاملاتو راندې. چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک دي چې دا ټول د فیصله خپله وګڼي، چې دا فیصله مو کړې اسلام آباد نه راباندې شوې یا د بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي، خو چونکې دا چې کومې ریفارم خبره ده دا اوس شروع ده، نو ځکه چې رقم زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رایې دي. درې رایې دي چې ځان له صوبه دی جوړه شي، د ګلګت بلتستان غوندې یو هغه دی کونسل دی جوړ شي یا د کې پی سره دی شامل شي. نو دغه شان چې د خلکو چې کوم رایې دي دا په مختلفو کې دي. زموږ پارټیم پالیسي ده او موږ چې کوم پارلمنټیرین دي دوی دا هغه ده چې کوم زیات خلک په کوم رایې باندې تلل غواړي نو هغې سره به ټول ملګرتیا کوو. دې سټیج کې داسې سویل چې خلک وایي چې نه موږ دې کلیئر آپشن باندې ځو، نو دا ما په خیال جلبازي جواب زه درکړم. نو که یو داسې فیصله وشي چې هغه د مینېګانو خوښه وي سبا د خلکو نه یې خوښه، ما په خیال دا یو بهتره فیصله به نه وي.
قیصر جمال وایي د ولس په څیر د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي هم د راتلونکي قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري.
اختلاف رائے شته ده چې کوم د تاسو له ما کومې درې رایې وښایلې دغه اختلاف په پارلمنټیرین ټیم شته ده. یو طرف له سوچ ته چا بل طرف له ده، نو د پارلمنټیرین هم داسې بالکل نه ده چې په یو پوینټ باندې ټول متفق دي.
د جمال په اند د دې اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو له ولس او مشرانو سره مشورې وشي، خو تر ټولو غوره لار یې په هغو سیمو کې د ټول پوښتنې یا ریفرندم کول دي.
که تاسو مجده وګورئ دوی خو یو جرګې سیستم کوي، جرګې شروع کړي دي. نو مقصد دا ده چې دوی ټیم راوز خو یو ستار ده ټیک خلا، خو داسې ده که موږ بیا په غټه باندې ځو ما په خیال بیا بهتره فیصله به داسې چې ریفرندم چې کوم ده دا به یو بهتره فیصله وي. په دې چارې کې به هر کال مکمل او شي او په میجورټي کې کم ترنګي مو خبره ده نو هغه میجورټي را احترام دي. لکه ترنګي تاسو د مازی کا روکړه چې درې خلکو مختلف رائے دي کې دي سره شامل شي ځان له صوبه شي ګلګت بلتستان ول یو کونسل جوړ شي. ما په خیال دغه درې آپشن دي هم دغه چې پکې دغه سوالات پکې پیش کړی شي او هغه چې کم زیاتر خلکو جواب راځي
د قبایلی سیمو ځنی استازی چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې که ټول پښتنه د وسنۍ پولیټیکل انتظامیه په لاسو کیږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري. دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي، خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده.
کمو د خپل دې ادارو قدر نه کوو موږ هر څه یو ان لا یا سورو منکو ملا نه ما په خیال دا یو خو میسج نه دی. هغه دا ده چې موږ موجوده سیستم کې کمی کمزوري دي، هغه کمزوري نشانګي وشي چې کم هغه خدشات خلکو دي هغه خدشات کور کړی شي هغه نه پس کار باندې وشي او په کار د خپل څه کمی امیداری دي.
لکه سر جمال هم پوښتنه وکړه بلفرض په قبایلی سیمو کې ریفرندم کیږي او اکثریت یو فیصله کوي، په دې صورت کې به آیا دی هغه فیصله مني او کنه ورته ښکاري چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي یې ښایي مخالفت وکړي. دی وایي په هر صورت به فیصله مني ځکه چې دی په خپل او د ګوند تحریک انصاف دواړه وایي چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منظور وي.
نو ځکه دا زموږ لپاره هیڅ قسم مسله نه کیږي چې کم باندې خلک خوشحالي زمو پارټي امیدواري چې هر څه کې وو موږ خلکو رایې احترام کوو نه کې موږ خپلې رایې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په هماغو سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي، خو دا ده چې دا کمیټي د خپل کار هم تیز کړي او ضروري نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي.
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده، زه خو دا وایم چې لږ غوندې دوه سپیس سوالي سره هغه ما په خیال لګو ده نو ا دې چې لږ ټایم زیات وو دي مطلب دا ده چې ضروري نه چې دې له یو ځل لار شي که یو ځل بار بار تلل لم کول غواړي مقصد دا چې صرف ملکان نه دي دا چې نو سټوډنټ پد کړه یا وین اخیستل دا غشان چې مو کم کاروباری خلک دي هغوی له خپل ټایم ورکول پکار ده نو دې صرف ملک پورې ادو کم ملاقاتونه دي دینه دا وسیع سوچ دي په هغه کې کاروباری خلک هم واخلي هغه کې ځوانان هم واخلي مختلف طبقو ولا خلق جواب دي ټول سره
مشاوره اوریدونکو د جمهوریت پر ننې خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف ګوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکو آئینی حیثیت په اړه خبري واوریده. تاسو خبر شوې چې جمال وایي چې د بیکوره شوی او خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی تر ستنېدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کیږي. خو د په اند اصلاحاتو په اړه د پریکړه تر هغه نه کیږي چې د سیمو لټول ولس سره جامع او مفصل مشورې نوي شوی. قیصر جمال وایي که اړتیا وینو په قبایلي سیمو کې د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم